السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اوریدو ته رابلم. په دې خبرونه کې چې تخنیکي چارې امان الله امیرزی پر مخ وړي اوري چې د بشري حقونو څارونکي ډله یا هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل جنگي جنایت ګڼي. د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی په نن چهارشنبه د هغو بهرنیو وسلوالو شاوخوا دیرش مړي سره صلیب ته وسپاري چې له افغان ځواکونو سره په دې وروستیو کې په جګړه کې وژل شوي دي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو چې ناجیه صاحبه وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای حمله کړې. د بشري حقونو څارونکي ډله د ملکي افغانانو وژل یو جنګي جنایت بولي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. بشپړ خبرونه. د بشري حقونو څارونکي ډله هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل یو جنگي جنایت ګڼي. د هیومن رایټس واچ د افغانستان او آسیا د څنګه څېړونکو هیتر بار په بلخ کې د یوې مرستندوی موسې د نهو کارکوونکو وژل یو ټکن ورکوونکی عمل وباله. د پیپل انټ د موسې دغه کارکوونکو وړ مشپه د بلخ ولایت په زوري خلسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. هیتر بار په دې اړه چې پر کومو دلایلو دغې پیښې ته د جنګي جنایت نوم ورکوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې اړه باید بشپړه څېړنه وسي چې دا معلومه کړي. خو که دا پر ملکیانو یوه قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسئلې خلاف شواهد نشته، دا به یقینا جنګي جنایت وي.
په قربانیانو کې د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د دې موسسې کارکوونکي، دوه موټر چلوونکي او دوه ساتونکي دي. دغه پیښه تر اوسه یې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د افغان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان هم په کلکو ټکو غندلې ده. د برېټانیا د نړیوالو پرختی چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 1500 میلیونه ډالر مصرف کړي. دیسمون سوینی پرون په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل دغه پیسې به په پرمختیایي چارو ولګيږي.
دوی موږ افغانستان نه دی پریښی او له دغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کال به موږ په افغانستان کې شاوخوا 1500 میلیونه ډالر مصرف کړو.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای حمله کړې ده. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل وایي چې په دې حمله کې تر شپه چې ناوخته رامنځته شوي څلور تنه بهرني وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. سید خیل زیاته کړه چې دا مخالفین د پاکستان د طالبانو د تحریک غړي وو. دا په تیرو څو ورځو کې د په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو سلرم برید دی چې پکې بهرنیو او کورنیو وسلوالو ته مرګ ژوبلا وړي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو په ترڅ کې 28 وسلوال وژل شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو 6.5 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 1.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. د ائتلاف غړو دغه ژمنه پرون په هغې اعلامیه کې وکړه چې د پاریس د کنفرانس په پای کې خپره کړې ده. په دې کنفرانس کې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسي، ایران او سوریې په ګډون د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو او مرستیال وزیر انتونی وویل لنه میاشتو رهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي هڅې پیل کړي. دغه ډلې ډېرې لاندې کړي سیمې له لاسه ورکړي، خو تر هغو چې دا ډله ماتیږي اوږدمهالو هڅو ته اړتیا ده.
دا به لکه څنګه چې موږ ویلي اوږد کمپاین وي، خو موږ به بریالي شو که متحد قاطع او متمرکز پاتې شو. موږ متحد قاطع او متمرکز یو. ائتلاف دغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه یې کړو د بریالیتوب یوه اغیزمنه وسیله ده.
د هغې اضطراري پلان له مخې چې د عراق کابینې تېره میاشت د رمادي ښار له سقوط وروسته تصویب کړی، عراقیان هیله مند دي چې د انبار ولایت سنی قبایل به منسجم کړي او له دې یقین به حاصل کړي چې شیعه ملیشه د بغداد تر کنټرول لاندې فعالیت کوي. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورونکو ډلو تېره شپه هم په یکې ځي سیند کې له چپه شوې کښتۍ څخه د خلکو د ویستلو کار ته دوام ورکړ. راپورونه وایي له 430 کسانو څخه چې په دې بیړۍ کې سپاره وو، تېره شپه یوازې یو تن ژغورل شوی. تر اوسه پورې له دې بیړۍ څخه 14 کسان ژغورل شوي او 14 مړي ویستل شوي دي. د امریکا د باسچن ایالت پولیسو یو تن چې د تروریستي فعالیتونو د شک له مخې تر تعقیب لاندې و په ډزو وواژه. پولیس وایي 26 کلن اسامه رحیم پر پولیسو افسرانو چې غوښتل یې نوموړی ونیسي د چړې په واسطه د حملې هڅه کوله، خو د وژل شوي کس ورور ایمان ابراهیم پر خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پولیسو د ده ورور په داسې حال کې له شا پر مرمۍ وویشت هغه د بس په تمځای کې ولاړ و. نوموړي چې په سان فرانسیسکو کې یو مذهبي مشر دی ویلي ورور یې له پلار سره په ټلیفون خبرې کولی چې پولیسو پرې ډزې وکړي. د اروپا پارلمان د مسکو د هغه اقدام په ځواب کې چې د اروپایي اتحادیې 9 سیاستوال یې د روسیې خاورې ته له داخلېدو منع کړي، د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د اروپا د پارلمان مشر مارټین شولز د سهشنبې په ورځ دغه اقدام اعلان کړل او ویل چې روسي چارواکو پر خپلو پرېکړو کې د نړیوال قانون او قانوني مسؤلیتونو په رڼا کې د شفافیت مسله نه ده یقیني کړې، او هم په دې کې پاتې راغلي چې په نښه شوو افرادو ته د دفاع حق ورکړي یا اجازه ورکړي چې دوا مخته یوسي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشر سپلتس وایي چې د دې فدراسیون چې پکې د رشوت رسوایي راپورته شوې له ریاسته استعفا کوي. بلټرز پرون په زوریخ کې په یو خبری کانفرانس کې وویل یو فوق العاده کنګربا هر څومره ژر چې کېدای شي راوبلل شي چې د ده پر ځای دې څوکۍ ته بل شخص وټاکي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بشری حقونو څارونکو ډله یا هیومن رائټس واچ وایي د ملکی افغانانو وژل جنگی جنایت دی. د ډلې په بلخ ولایت کې د 9 مرسته رسونکو کارکونکو وژنه په سختو الفاظو غندلې ده. د برتانیا حکومت غواړي روان میلادي کال په افغانستان کې 500 میلیون ډالر په پراختیایي چارو ولګوي. په کابل ښار کې یو شمېر ماشومان د منډې وهلو په یوه سیالۍ کې له حکومت وغوښتل چې د نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند ته جدي او خاصه پاملرنه وکړي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او دا هم اوري چې په ننګرهار ولایت کې یو شمېر پروژې په غیر منظمه توګه ترسره کیږي او حتی ځینې په نیمایي حالت کې پاتې شوي دي.
دلته په ساحه کې نه نقشه، نه قرارداد، نه تخنیکي مسؤول شته دی چې هغې سره مونږ دغه د پروژې مشکلات شریکو.
د خوست چارواکي وایي دوی به نن چهارشنبه د هغو بهرنیو وسلوالو شاوخوا 1.5 مړي سره صلیب ته وسپاري چې په دې ولایت کې له افغان ځواکونو سره په دې وروستیو کې په جګړو کې وچل شوي دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار اورئ.
د سګ جنگي د تیرې ورځې په لوبو کې د بدخور صاحب سپایي یو په مقابل د صفر کې د خطرناک صاحب په سپي بریالی شو.
ازادي راډيو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. دا بشری حقوقو څارونکو سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وشل جنگی جنایت بولی. دا هیومن رائټس واچ یو چارواکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو مرستندوی مؤسسې د نه کارکونکو وشل یو ټکان ورکونکو عمل وبله او هغه په سختو الفاظو وغنده. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل هم د دې پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومت غوښتي چې د مرستندویو کارکونکو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. نامعلوم وسلوالو وړمه شپه د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې د پیپل ان نید موسسې نه افغان کارکونکي ووشل. نور تفصیل نور یاسنوري وړاندې کوي.
د پیپل ان نید د خیریه مؤسسې د نهو ملکي کارکونکو د وژلو پیښې د مختلفو سازمانونو قهر او غوسه راپارولې ده. د بشري حقونو څارونکي ډله هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل جنګي جنایت بولي. د پیپل ان نید د مؤسسې دغه نهه کارکونکي چې ټول افغانانو او په بلخ ولایت کې کار کوو د شپې په تیاره کې د خوب په بستر کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. هیتر بار چې په هیومن رایټس واچ کې د افغانستان په ګډون د آسیا د برخې مسایل له نږدې څاري، ازادي راډیو ته د دغو کارکوونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وباله وویل: دا واقعا یو ټکان ورکوونکی او وحشتناکه حمله ده. پر غیر نظامی اهدافو په تیره بیا دغه حمله چې نیمه شپه د یوې ښځې په ګډون پر دغو افرادو کیږي تر یو حده غیر معمولي حمله ده. فکر کوم زموږ ډېره اندېښنه له هغه حقیقت سره تړلې چې داسې ښکاري چې غیر نظامیان قصدن حملو لپاره په نښه کیږي، هغوی چې په جګړو کې ښکېل نه دي او د حکومت له امنیتي ځواکونو سره اړیکه نه لري. د ملکي وګړو په نښه کول یو بالقوه جنګي جنایت دی. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا د پیپل ان نید د مؤسسې دغه نه کارکونکي د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې په یوه میلمستون کې ووژل شول. دا اژانس په افغانستان کې د مؤسسې د مشر روس هالستر له قوله وایي چې قربانیان د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د مؤسسې کارکونکي، دوه ډریوران او دوه ساتونکي وو. ملګرو ملتونو د دغو افرادو وژل په کلکه غندلی. د دې سازمان په انټرنټ پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال مارک باوډن دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې ده. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د مرستندوی مؤسسې دغو کارکوونکو د ملي پیوستون د پروګرام پروژې مخ ته وړلې. د دغو نهو تنو د وژلو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې تېر کال په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو او سازمانونو 50 کارکوونکي وژل شوي دي. د دې سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه 6 مرستندویان وژل شوي، 12 ټپیان شوي او 40 نور برمته شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د دغه پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومت غوښتي دي چې باید د مرستندویو کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي.
په راپور کې مو واردل چې د بشري حقونو د څارونکو سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې د پیپل ان نید مؤسسې د نهو افغان کارکونکو وژنه په سختو الفاظو غندل شوې ده او پر افغان حکومت د سازمانونو غږ کړی چې د مرستندوی کارکونکو د امنیت لپاره لا جدي ګامونه پورته کړي.
رادیو آزادي وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
د برتانیا حکومت غواړي روان میلادي کال په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر په پراختیایي چارو ولګوي. د برتانیا د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر ډیزموند سوین د سه شنبه پر ورځ خبري اعلان ته ویل چې هیواد یې له افغانستان سره د اوږدمهالې همکارۍ او مرستې ته ژمن دی. قسیم سولمل په رپورټ راستولی.
د برېټانیا حکومت په داسې حال کې له افغانستان سره د تازه مرستو ژمنه کوي چې لا هم د هیواد له اقتصادي اړخه په نړیوالو مرستو اعتکار لري. اوس د برېټانیا د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر ډیزموند سوین وایي چې هیواد به روان میلادي کال له افغانستان سره 500 میلیونه ډالر مرسته وکړي. ښاغلی سوین د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې دا پیسې به په افغانستان کې په پراختیایي چارو ولګول سي. د یوې موږ افغانستان نه دی پرېښی او له دغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کال به موږ په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر مصرف کړو. برېټانیا له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې تر 2018 میلادي کال پورې به هر کال له افغانستان سره 178 میلیونه پاونډ مرسته وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته برېټانیا د افغانستان له سترو مرسته کوونکو هیوادونو په کتار کې و. د دې ترڅنګ برېټانیا تر امریکا وروسته دویم ستر هیواد و چې په افغانستان کې زیات شمېر پوځیان درلودل. د دغه هیواد د نړیوالو پراختیا چارو وزیر وایي چې سوله او ثبات د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري او په خبره پاکستان په دغه پروسه کې مهم رول لوبولی سي. د دغه راز ویل چې افغان ځواکونه اوس کولی سي د دغه هیواد امنیت خوندي کړي او په افغانستان کې د پانګونې لپاره د فرصتونو خبره کوي.
I think on the security side, yes, security is vitally important.
زه فکر کوم امنیت د پنګونې لپاره حیاتي ارزښت لري. زما پاند په افغانستان کې د اقتصادي پنګونې لپاره ستر فرصتونه شته.
For economic investment in Afghanistan.
نړیوالې ټولنې په تیرو نږدې 14 کلونو کې له افغانستان سره لسکونه میلیارد ډالر مرستې کړې دي. خو کارپوهان وایي چې د فساد له امله دا پیسې په بنسټیزو برخو نه دي لګول شوي او سپارښتنه کوي چې د دا ډول مرستو د موثریت لپاره باید افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
تاسی ازمون غگل ازادی رادیو او رای اسد الله لودین د کابل لنن چاپ ورسپانه لوستي او د افغانستان د روسي او تحولات په خاستوګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او په افغانستان کې د ملکی مرګ شوبله پړه د مطالبه سني برخې دراوروي.
د کابل چاپ نننې ورسپانه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره په هیواد کې د ملکیانو د مرګ شوبله زیاتیدو او له پاکستان څخه د افغان حکومت غوښتنو ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې هر ورځ په افغانستان کې ملکیان وژل کیږي او بیلابیلې ادارې په اړه یوازې ارقام خپروي. په سرمقاله کې د امریکا د یو څیړنیز سازمان راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي له 2001 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې څه باندې 100,000 ملکیان وژل شوي دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبل زیات لامل وسلوال مخالفین او بیا افغان او بهرني ځواکونه دي. په مطلب کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبل د مخنیوي لپاره ناهیلي ښودل شوې او ویل شوي چې دا موضوع حکومت او نورو ډلو ته هیڅ ارزښت نه لري. جامعه باز ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د پین موسسې د کارکوونکو له وژلو وروسته د موسسې خپل فعالیتونه وځنډول. په مطلب کې راغلي چې پین موسسه په افغانستان کې له اړو کسانو سره مرسته کوي او دا مهال په بلخ کې سل نیمګړې پروژې تر لاس لاندې لري. د مطلب لیکوال ویلي چې ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې دا مسأله په جدي توګه تعقیب او عملینې ونیسي. وساخ پلواکی ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان ته د ولسمشر غنی د لیک د استولو په اړه شکونه پیدا شوې دي. په سر مقاله کې راغلي چې دا شکونه وروسته له هغې پیدا شول چې پاکستانی چارواکو د افغانستان له خوا د استول شوي لیک په اړه بې خبري وښوده. سرمقاله لیکونکي ویلي کچیرې د دې لیک لیګل ثابت نشي د حکومت پر اعتبار به ناوړه اغیز وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې له پاکستان او په تېره بیا د دې هیواد د استخباراتو څخه د همکارۍ غوښتنه دومره ساده کار نه دی. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د سولې عالي شورا د چارواکو څرګندونې راخیستې چې ویلي دي پاکستان د طالبان له خپل خاورې راوباسي. په مطلب کې د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله راغلي چې ویلي دي د سولې ښه لاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه طالبانو ته ضرب الاجل تعین کړي. د مطلب لیکوال ویلي چې طالبانو ته د ضرب الاجل ټاکل به دا په ډاګه کړي چې سوله امکان لري او کنه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام پیدا کولای شئ. په کابل ښار کې یو شمېر ماشومانو د منډې وهلو په یوه سیالۍ کې له حکومت وغوښتل چې د نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند ته د خاص پام وکړي. دغه پروګرام هر کال د نړۍ په سطحه د ماشومانو د ملاتړ موسسې لخوا جوړیږي او ماشوم په مستقیمه توګه له حکومت څخه خپلې غوښتنې پکې مطرح کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د کموالي په هدف خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې د کچې لوړوالي یو شمېر افغان ماشومان وهڅول سو د یو ځانګړي پروګرام له لارې له افغان حکومت وغواړي چې د ماشومانو د مړینې کموالي ته جدي پام وکړي. یو شمېر ماشومانو چې شمېر یې سلو تنو ته رسېده د سه شنبې په ورځ په کابل کې د منډې وهلو په یوې سیالۍ کې ګډون وکړ او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د ماشومانو روغتیا ته زیاته پاملرنه وکړي او د هغوی ښوونې او روزنې ته زیاته زمینه برابره کړي. دوو تنو ماشومانو حکومت ته خپلې غوښتنې داسې بیان کړي.
په افغانستان کې د ماشومانو ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ دی، په بېلابېلو ناروغیو اخته دي، خو زموږ هیله دا ده چې په افغانستان کې یوه سراسري سوله راشي او ماشومان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته مراجعه ونه کړي.
خواستم از ای است که اطفال از کارهای شاقه.
زما غوښتنه له دولت څخه دا ده چې ماشومان له درنو کارونو وژغوري او هغه ماشومان چې بې سرپرسته دي ورسره مرسته وکړي.
دغه پروګرام هر کال له ماشومانو څخه د ملاتړ یا د سیف د چلډرن مؤسسې لخوا جوړیږي چې د کابل او ځینو نورو ولایتونو سلګونه ماشومان پکې ګډون کوي او د ځانګړو پروګرامونو له لارې حکومت څخه غوښتنې مطرح کوي. د راپورونو له مخې هر کال په افغانستان کې د زیږون پر مهال د یو لکو میرمنو له ډلې څخه 320 تنه یې د بېلابېلو دلایلو له امله مري، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تېرو کلونو کې دا رقم 1600 تنو ته رسېده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیاله یا تاریخ چې په دې پروګرام کې برخه اخیستې وه وویل چې وزارت یې له دې وړاندې د مور او ماشوم د مړینې کموالي ته پروګرامونه تطبیق کړي دي.
خوشبختانه وزارت صحت عامه
د عامې روغتیا وزارت د قابلو د روزنې له لارې او خصوصي سکتور له لارې توانېدلی چې په 80% صحي مرکزونو کې یوه ښځینه ډاکټره وي تر څو د ښځو ستونزې حل شي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په وار وار ویلي چې په هېواد کې روغتیایي خدمتونه ښه شوي، خو خلق وایي که څه هم میلیونونه ډالر په دې برخه کې مصرف شوي دي، خو لا هم روغتیایي خدمات معیاري او اساسي نه دي.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000022 سالور درې شپاګیاو او یا هم 00400 22 11 24 11 15.
د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی 19 پروګرام او تفریحي خبرونه د ګوړې اچار هم اوریدلی شئ. دا خصوصي له چارواکي وایي چې دوی بنن چار شمه د هغو بهرنوی وسلوالو شاوخوا ډیر شمړي سره سلیب ته وسپاري چې د یاد ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوي دي. بل لور ته د موساخیل ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې د منګلو په دره کې سلګونه وسلوال ځای پر ځای شوي او دوی د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ له جګړو څخه سخت په تکلیف دي. نجیب الله خیل په ریپورت لري.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خواو شا دیر شو هغو بهرنیو وسلوالو مړي به سره صلیب ته وسپاري کوم چې په دې ورځو کې د یاد ولایت په موساخیلو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. دوی وایي چې د تېرې پنجشنبه ورځې راپو دېخوا سلګونو داخلي او بهرنیو وسلوالو د خوست په موساخیلو کې د ولسوالۍ پر ودانۍ او نورو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وسلوالو ته ډېره مرګ ژوبله د افغان ځواکونو د درنو وسلو او توپونو په ځوابي بریدونو کې رسېدلې ده. د سه شنبه ورځې ناوخته د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان ازادۍ راډیو ته وویل چې
د موساخیلو په ولسوالۍ باندې یو وسیع تعرض هیواد دښمنانو لخوا نه شروع شوی و. د تعرض په نتیجه کې ډېر مړي دښمن په ځای باندې پرېښودل. دا خلک خارجي اتباع دي او خارجي اتباع سره صلیبي خپل هیوادونو ته رسوي. کوم اطلاعات چې زما سره موجود دي دښمن متواری شوی دی، حتی بعضې ولسوالان نامنهاد ولسوالان او د هغو بعضې نامنهاد قمندانان هم په دې مړو په جمله کې هم شته.
د موساخیلو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته او د هوا په ګرمېدو سره سلګونه بهرني جنګیالي چې د وزیرستان، بنو، پنجاب، کوټې او ځینې هم چچن او ازبک دي د منګلو درو ته تللي او له هغه ځایه پر خوست او پکتیا خپل بریدونه تنظیموي. دوی وایي چې وسلوالو له سیموالو څخه د اربکي مالي مرستې، ډوډۍ او په حجرو کې د اوسېدو غوښتنې کړي دي. د مساخل د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ملنګ منګل وایي چې
د مساخل په ولسوالۍ نه شدید جنگ دی او لارې بندې دي، په پوستونو هم ډزونه کیږي او هلته وسلوال مخالفین زک زیات دي. په منطقه کې د داخلي او خارجي ټول وسلوال مخالفین په چې چرته په امازیونه پوستې دي یا د ولسوالۍ مرکزونه دي، په هغه باندې وسلوال ډزونه کی په لارې کې بمونه ایږدي. د 1300 کې په مساخلو کې په بعض سیمو کې حتی د جنخل په مربوطاتو کې بعضی وسلوال نفر هم مړه شوي دي، هم تلفاتو ته رسېدلي دي.
د موساخیل د ولسوالۍ قومي مشر حمی منګل وایي چې د دوی سیمه د پاڼ او پړنګ په منځ کې واقع شوي.
د عام ولس چې کوم دی د پاڼ او پړنګ تر منځ واقع شوی دی، د دواړو خواونه تر تهدید لاندې دی. نو زه د تاسو د دې رادیو نه په استفادې سره هر هغه څوک چې د دې ولس خوږی ځن بولي نو هغه نه زه د هیله کوم چې د ولس ته ارامتیا ورکړي او د ولس د دې موجوده جری تکلیف نه باید وژغوري، د دې وضع نه باید نجات ورکړي.
د خوست د سرې میاشتې ټولنې مشر حاجي قاسم تڼي وویل چې تر اوسه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي نه دي سپارل شوي، خو ده ومنله چې د څو بهرنیو وسلوالو مړي افغان ځواکونو سره صلیب ځایي دفتر ته سپارلي دي. ده وویل که چېرې ځایي اداره او افغان ځواکونه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي وسپاري، نو دوی به یې خپلو کورنیو ته ورسوي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
په ننګرهار کې د شفافیت څخه د څار اداروي ځینې پروژې په معیاري شکل نه ترسره کیږي او هغه څه چې د یوې پروژې د ترسره کېدو لپاره لازم وي ډېر شرکتونه ورته پام نه کوي. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې له شفافیت څخه د څارنې ادارې مسؤلین وایي په دې ولایت کې په یو شمېر پروژو کې په پراخه کچه فساد وجود لري او همدا لامل دی چې ډیری پروژې د وخت په تیریدو سره بیرته په کنډوالو بدلې شوې دي. له دې ډلې څخه یو هم د ننګرهار د فوټبال میدان د احاطې دیوال دی. د یاد ادارې یو تن کارکوونکی انجینر خالد شینواری چې له دې پروژې څخه څارنه کوله وویل چې د دوی کارونه معیاري نه دي، د سایټ انجینر نشته او دغه کار یې دریم لاس په ټیکه ورکړل شوی دی. دی وایي په وار وار دې پروژې ته د څارنې په موخه راغلی، نه یې شرکت معلوم دی، نه د پروژې په اړه معلومات شته او نه کوم مسؤل کشته چې دوی ته ځواب ورکړي. په وروستي ځل دغې سیمې ته موږ هم ورسره لاړو. دغه دیوال په یوه څرنه کې پورته شوی او په بل ځای کې یوازې خالي تیږې د بارې په شکل غورځول شوي دي. انجینر خالد وایي دغه پروژه نه په نقشه برابره ده او نه هم پرې معیاري کار روان دی.
اوس موږ دغلته راغلو، د پروژې دغه مشکلات هم وکتل، په پروژه کې هیڅ کار نشته دی. پوښتنه چې کوو ولې کار نشته دی، علت یې نه دی معلوم. دا یو مشکل. بل دلته په ساحه کې نه نقشه، نه قرارداد، نه تخنیکی مسؤل شته دی چې هغې سره مونږ دغه د پروژې مشکلات شریکو چې وایا دغه پروژه په 100 روپۍ جوړه شوې، په کوم مارک باندې، په کوم شکل باندې، په کوم بیوکیو باندې. دغه معلومات د دې پروژې نه مونږ ته شته دی، نه ځوانانو ته شته دی او نه د ننګرهار هغه خلک چې د دې نه د دغې پروژې نه ګټه اخیستونکي دي، دوی ته د دې پروژې په اړه کوم معلومات نشته.
په همدې سیمه کې د شفافیت څخه د څارنې ادارې یو رضاکار غړي وویل چې دوی هره ورځ دغې سیمې ته راځي، خو کله پرې کار روان وي او کله بیا په ورځو ورځو د کار څرک نه لیدل کیږي. دارنګه نوموړی وایي څنګه چې لازمه وي په هغه اندازه مواد هم پکې نه اچول کیږي.
که موږ رضاکارانه څارنه کو دي کې د کیسې نیمګړتیاوې دي چې په هغه موږ د دغه موسسې یا دغه ادارې سره شریک کړي، دغه نیمګړتیاوې داسې دي چې یو خو د نامعلوم علت د وجې نه دا کار بندیږي، بل دغه غټه پروژه ده. په دغه پروژه کې ټول دوه کسه، درې کسه، څلور کسه، څلور کسانو بیخي زیات کسان کار نه کوي. دا غټه پروژه ده، باید زر تر زره سرته ورسیږي. ځینې نیمګړتیاوې داسې دي چې دغه کوم موسسه کې دا کوم کیفیت چې د موادو دغه کیفیت چې کمی مثال د سیمټو په څلور لس ګاډو کې د یو بوجۍ سیمټ اچي، دا نړیوال سټنډر سره خلاف کار دی او دا کار هیڅ سمون نه خوري.
په ننګرهار کې د اقتصاد رئیس انجینر سمیع الله نصرت ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه پروژه د همراز په نامه شرکت ته د 26 میلیون افغانیو په بدل کې ورکړل شوې ده. نوموړي دا ومنله چې په دې پروژه کې ځینې ستونزې وي، ولې په خبره دوی د دې پروژې مسؤلین وغوښتل او ورته یې سپارښتنه وکړه چې یادې ستونزې هوارې کړي.
دا زموږ صرف د انکشافي بودیجې په اړه لري. دغه بودیجه تقریبا 26 میلیونه افغانیو په فنډ په اندازې باندې دغه حتوي دیوال دی. عادي کې اوس ستونزې مې مخ کې په معیاري شکل سرکار نو سره تر شوې. هغه شرکت چې کار یې کوو د هغوی انجینران مسلکي شکل هغه وړتیاګانې نه لرلې، خو بالاخره زموږ ریاست او زموږ سره څنګ کې نورې ادارې چې په همدې رابطه باندې کار کوي زموږ سره همکار دي، که هغه د ولایت په کام دي او که د زبانې شفافیت د څار اداره ده او که د ننګرهار اقتصاد ریاست کارمندان دي. موږ ورته ونیدل چې هغوی باندې څو ځل د کارونو لیدنه وکړو او هغوی ته بالاخره توصیه وکړو. بالاخره اوس دا کار روان دی. تېره ورځ هم زه خپله ورغلی یم او د هغوی ځای د مسؤلینو نه، دولتي مسؤلینو سره نږدې نه مې پوښتنه کړې.
هڅه مو وکړه چې د همرا شرکت مسول ګل مراد نه هم په دې اړه نظر واخلو. نوموړي له مرکې کولو ډډه وکړه. نه یوازې دا پروژه ده چې کارونه یې په معیاري ډول نه ترسره کیږي، دې ته ورته ډېرې داسې پروژې شته چې له تسلیمېدو وروسته هممهاله او یا هم د وخت په تېرېدو سره بیرته کنډوالې شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
احمد د کندهار میوند څخه په خپل اس ایم اس کې ویلي، له طالبانو غواړم چې د روژې په میاشت کې شرا روانه ده اور بند وکړي. دغه راز تنها له لوګر څخه ازادي راډیو ته اس ایم اس استولې دي او وایي چې له دولت څخه هیله کوو چې د لوګر امنیت ته جدي پاملرنه وکړي، دلته ناامني زیاته شوې ده. او دغه راز یو بل اوریدونکي بیا ویلي دي چې په بلخ ولایت کې د ملکی کارکونکو وژنه غندي او ملکان چې د هر چا لخوا وژل کیږي دوی غندي. فطرت د لغمان ولایت الینګار ولایت څخه د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې وي اشرف غنی صاحب څخه د غوښتنه لرم چې خلکو ته کار او وظیفه پیدا کړي. د خبرونه دوهمه برخه ته رسیدلی او لسنیمه بجې دی. ناجی صاحبی درته د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
چارواکي وایي چې نن سهار په لوګر او فاریاب ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په ډلیزو حملو کې 14 تنه وژل شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست منصوبینو د یو لړ ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د کابل ښار په پارک پلس میلمستون باندې د حملې دوه طرحه کوونکي نیولې دي. د بشري حقوقو د سرونکي ډله هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وژل یو جنګي جنایت بولي. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ کوي چې په لویدیځ انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورونکو ډلو تیره شپه هم په ینګدي سیند کې له چپه شوې کښتۍ څخه د خلکو د ویستلو کار ته دوام ورکړ. د امریکا د باستن ایالت پولیسو یو تن چې د تروریستي فعالیتونو د شک له مخې تر تعقیب لاندې و په ډزو وواژه. او د اروپایي پارلمان د مسکو د هغه اقدام په ځواب کې چې د اروپایي اتحادیې نه هاتیا سیاستوالي د روسي خاورې ته له داخلېدو منع کړي، د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي.
کور کله او د ګوډي اچار 19 پروګرامونه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د روسیې حکومت بیا ژمنه کوي چې په دې هیواد کې به علمي څېړنې د شوروي اتحاد د دورې په څیر پیاوړې کړي، خو په دې روسیو کې د علمي څېړنو پر یو مهم ملاتړ برید داسې اندېښنې پیدا کړي چې ګوندې روسي چارواکي د هغه څه خلاف ګامونه اخلي چې ژمنه کوي. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبري څانګې په رپورټ کې له اجمل ان څخه اورو.
د می په 12 نیټه په روسیه کې په لسګونو پوهنتونونو او څېړنیزو مرکزونو وروسته له هغې علمي مقالو ته آنلاین لاسرسی له لاسه ورکړ چې د روسیې حکومت پر وخت د تقریبا 1 میلیون ډالرو ګډون بیې په ورکولو کې پاتې راغی، خو تر دې بهتره د می په 26 نیټه هغه مهال رامنځته شوه چې د روسیې یو لوی علمي ملاتړي 20 کلن دیمیټری زیمن د میلیونونو ډالرو تمویل لغوه کړ. زیمن دا اقدام وروسته له هغې وکړ چې حکومت د نوموړي مرستندویه علمي صندوق بهرنی ایجنټ وباله. دا نوم روسي چارواکي دغه ادارو لپاره کاروي چې له حکومت سره دوستانه اړیکې نه لري. د حکومت دې اقدام د روسیې په علمي کړیو کې احساسات پارولي. د سلسله په نوم د زیمن سازمان کس هم وړوکی و، خو خپله کلنۍ بودیجه 8.5 میلیون ډالرو ته پورته کړې وه. دا ټوله د څېړنو د حق زامې چاپ او په کورو ادارو کې د ساینسپوهانو ساتلو ته ځانګړې شوې وه. د روسیې د علومو په اکاډمۍ کې د اتومي څېړنو د انسټیټیوټ مشر بوریس شترن د سلسله علمي بنسټ په اړه
وایي
هغه مهم څه چې د سلسله علمي صندوق ترسره کول دا و چې له ځوانو ساینسپوهانو سره مالي مرسته وکړي. زه په شخصي توګه دوه کسان پیژنم چې د همدې پروګرام له برکته په لویدیځ کې پاتې نه شول. په واقعیت کې نوموړي د ساینس د محبوبولو په برخه کې ډېر څه وکړل او همدې زیمن له نورو ځانګړی کړ، ځکه حکومت دا هر څه هېڅکله نه کوي. په 2002 میلادي کال کې د سلسله په نوم د دې صندوق له جوړولو راوروسته زیمن هم په سخاوت او هم په سیاست کې د نښکلتیا له کبله د حکومت لخوا ستایل شوی و. په فبروري میاشت کې نوموړی علم ته د وفاداری د دولتي جایزې لومړنی ترلاسه کوونکی و چې د روسیې د پوهنې د وزیر لخوا ورکړل شو. د روسیې د عدلیې وزارت د خپلې دې پریکړې په تشریح کې چې د زیمن علمي صندوقیې د بهرنۍ جنډ تر نامه لاندې راوستې وویل، دا سازمان په سیاسي فعالیتونو کې ښکېلو په تخنیکي توګه یې له بهره پیسې ترلاسه کړي، خو زیمن وایي ما هیڅکله دا خبره نه وه پټه کړې چې زه خپلې پیسې بهر ساتم. د زیمن ملاتړی وایي پر نوموړي برید هغه هم د دولتي جایزې ترلاسه کولو څو میاشتې وروسته د حکومت دننه د بې نظمۍ څرګندونه کوي. زیمن د مارچ په میاشت کې مخکې له دې چې سلسله علمي صندوق کې بهرنی ایجنټ وبلل شي ازادي راډیو سره خبرې کړې وې او ویلي وو د کرملین سخت ملتپالي چلند د بشرپالو لپاره هوا سړه کړې. په تور لیست کې د سلسله علمي صندوق شاملول د روسیې په علمي ټولنه کې له سخت عکس العمل سره مخ شوي. له 3000 څخه زیاتو څېړونکو، لیکوالو، خپرونکو او زده کوونکو یو پرانستی لیک لاسلیک کړی او په هغې کې د روسیې له عدلیې وزارت څخه غوښتي چې خپله پرېکړه د بیرته واخلي. روسي ساینسپوهانو د جون په 6مه نیټه په مسکو کې د یو لاریون غږ هم کړی چې هدف یې په ځانګړې توګه د سلسله د علمي صندوق او په عمومي توګه په روسیه کې د ساینس ملاتړ دی. د دې لاریون ترجمونکو په خپله فیسبوک پاڼه کې ویلي، موږ نشو کولی چې قرار کینو او پرېږدو چې حکومت زموږ یو مرستندویه صندوق له منځه یوسي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل،
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کچیرې د مغزي سکتې له ناروغ سره د کورنۍ لخوا بې پروايي وشي، کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
په نوبت خلک ورته ولاړ دي، یو ورځ ستړي مسې کې همې چر هر یو تکرینی ولاړ دي. د ټول کولای شي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کې او سبب د پورتتلل د فشار شي.
کاس چې مرزي سکتہ کړی هغه ته تعویز اخیستل او زیارت ته بيولې څنګه دي؟
مریض اول مولا ته وړي، کچیر هغه رک تنگ سوی همي او حتی بندم نه چلې روښ ساته به دغه نور بندیږي.
نن فهم دی کله غږیږي خو په پیل کې د مالګي د ګټو او تاوان پاکله مطلب لري. درنو دوستانو، مالګه هغه خوراکي توکي دي چې په افغاني ټولنه کې له بل هر څه د استعمال موارد زیات دي. مالګه نه یوازې دا چې خوړو ته خوند ورکوي، هغه له خرابېدلو نه هم ساتي، بل د غوښې او یو شمېر نور موادو د وچولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي. په اندازه مالګه د انسان په میده کې د تیزابونو توازن برابروي، عصبي پیغامونه لیږدوي، د بدن حجرو ته د موادو په ننوتلو کې مرسته کوي، د بدن فشار تنظیموي. خو که چیرې مالګه ډیره مصرف شي تاوان هم لري، لکه د وینې د لوړ فشار سبب کیږي، سکتې رامنځته کوي، هډوکي ورستوي، وزن زیاتوي، میده زخم کوي، د زړه اندازه لویوي، تند ډیروي او د زړه ناروغیو ته زمینه برابروي. په یاد ولرئ چې مالګه یوازې زړو خلکو ته ضرر نه رسوي، بلکې په هر سن کې د وینې د لوړ فشار، د زړه د ناروغیو او نور سبب کیږي. په کابل کې علی آباد روغتون غذایی دی چې ډیری د اعصابو د ناروغانو درملنه پکې کیږي. د ډاکترانو په وینا لوړ فشار، شکر، شدیده سردردی، رواني تشویشونه او داسې نور لاملونه د مغزي سکتې سبب کیږي. کله خو مغزي سکته په ارثي ډول هم له یو نسل نه بل نسل ته انتقالیږي. د شپېته کلنه جمیله چې اوس په روغتون کې بستر ده، نیم وجود فلج او ژبه ګونګه شوې ده. د هغې له خور سره مو مرکه کړې ورته غوږ بشو.
پرون ماسپښین داسې ناسته وه، اول زړل د دې زړه داسې نازک دی ښه روزانه داسې چې ناستې ناستې بس یو دم چغې وي. خو دغه ورځ بهنې بیا د ماسپښین ټوله ورځ په زړه تېره کړه. داسې لکه زړه خور کنه بس زړلې زړلې بس مازدیګر شو. هغه کېدر سره یو مسی په هغې کې د بر ملکې ده، دغه یې یاد کړه، وایي دا لک مې هېڅ له زړه نه وځي. بس ماښام شو، ماښام زه لاړم او تاسو ته لاړم، ته لاړم زه ته پخپله ننوته په منځه کې نه سه بس را چپه شو.
دا دې څه کېږي؟
خوښې مې ده.
خوښې دې ده؟ مخکې هم کوم تکلیف چې در
نه یو ورځ د ګذر مرض پرې راغلی ده، خو د اعصابو تکلیف نه ده پرې راغلی.
دا تکلیف چې پرې راغلی بیا وضعیت څه رقم و؟
بس بھائی اور دم دسی لاس ول خے جتے کرن کو کولا کی زومل اخر منڈ کلا تر سادی چپس سی ور اغلم جتے غگنک بس دایو لاس یو خے کرن کو
ذکر چپس تو وے کنا بے زرم ڈاکٹر تراڑو کو رست
نا نا او بجے بس سنگ تا چپس ولا سنے ل جمعہ تر غی بس روان چولا
بل پرون نہ تروس پولیس خبر نی دکڑی
پرون نہ خا ول خبر کول وس نسخه کدی
نسخه کدی
نہ بس اللہ لا نری وی بس خلاص
دا چې د مغزي سکتې نښې نښانې کومې دي د علي آباد په روغتون کې مو د اعصابو له ډاکټر غفور بارکزینه پوښتلې دي
د خلکو دپاره چې ډېر مهم دی د هغه پوهېدل چې آی ای موږ ورته وایو یو ترانز اسکیمیک اتاک یعنی یو ګذري څو دقیقو دپاره یو ګذري حمله ده چې په مریض باندې راځي دا یو ډېر ښه خبر دی او حتما دغه حمله چې پر مریض باندې راسي په ظرف د څلورویشت ساعتو یا تر یو هفتې پورې مریض هماغه اصلي سکته ورکوي پس له دې مثلا مریض وایي چې د یو دقیقې دپاره ما یو لاس فرج یا د یو دقیقې دپاره زما یو سترګې هیڅ ونه لیدل یا زما په سترګې کې بریخ کیږي یا رنګ نسم لیدلی یا داسې یو پښه مې بې حسه ده یا دا چې یو خوا مخ مې سقوط وکوي ولیدی یعنی په یو خوا شی ژوولی نسم او یو سترګې مې اوښکه نه کوي یعنی داسې یو حمله د یو دقیقې تر پنځه دقو پورې مریض باندې راځي بیا مریض بیرته جوړ سي ډېر ښه پیشبیني ده د مریض دپاره چې په داسې حالتو کې د خلکو دپاره پوهېدل یې ډېر مهم دی
ځینې کسان بیا له ناروغ نه د هغه ناروغي پټوي د ډاکترانو له نظر دا سم کار نه دی ځکه چې مریض کس بیا له ځان سره احتیاط نه کوي هغه په دې نوي خبر چې څه یې په ګټه او څه یې په تاوان دي په دې باب نور معلومات له عقلي او عصبي ډاکټر هدایت الله دانش نه اورو
مریض سس ټولې خبرې ورته سپینې اوسي دا ډېره ښه خبرې ورته وایي چې وروره ته د جیګ فشار له وجې نه سکته د مغزي منځ ته راغلې یا د غوړ د وینې له وجې نه تا ته سکته د مغزي منځ ته راغلې د قلبي تکلیف له وجې نه تا ته سکته د مغزي منځ ته راغلې ته دغه عوامل کنټرول کړه ممکن دغه حادثه دوم دریم څلورم پنځم واره ممکن تکرار سي یا ممکن یو واره مریض په ټول د عمر کې سکته د مغزي تکرار وي ټول خبرې باید واضح مریض ته ویل سي چې د تا دغه واقعیت د استرس تشویش او جگرخونی دغه سبب د جیتک د فشار د عصبی کیږي
د کورنی چاپیریال خوښ ساتل ټول ناروغانو په تیرو کسانو ته ډیر ضرور دی چې مغزي سکتي کړي کچېره د ډول ناروغانو په مخ کې جنگ جګړې وشي هغوی نشي زغملای خو که دوی له ټول ستونزو نه لري وساتل شي د روغې دلو امکان ډیر وي
فامیل کې هم بعضې خلک شته دي چې خپل مریض ته توجه نه کوي هغه مریض چې سکته مغزي کړی دی او تداوی شوی دی بیا کور ته چې راځي ورته ضرورت شته چې هغه وخت په وخت فامیل دی هغه وریو کی او فیزیوتراپی ورته ورکی هغه کسان چې مراقبت شوی ده دوباره حالت اعاده کیږي اما څوک چې توجه نه کی فامیل ورته هغه په مریض ده مریض توقعات زیات لري توقعات زیات ده چې باید فامیل سره ښه چلند وکړي هغه هم خپل ځان ته توجه نه کوي هم فامیل هم توجه نه کوي هغه حالت ډیر سر خراب شو په دغه حالت کې علاوه د چې فامیل یا نور پیوازان ورته رسیدګي کوي خپل شخص هم رول لري چې خپل شخص هم باید ځان ته توجه وکړي او چې ورته د ډاکټر طرف ته توصیه شوی ده هغه اجرا کړي
د رواني او اعصابو متخصص ډاکټر هدایت الله دانش وایي کله چې ناروغ له روغتون نه کور ته بیول کیږي اصلي درملنې هلته له ناروغ سره په ښه چلند او هغه ته په ډېره پاملرنه سره کیږي
اول چې کله کور ته دا کسان وړل کیږي د دوی مراقبت دلته اصلا شروع کیږي دسته چې کله دوی کور ته راسي دا خلک اکثرا د خپل فزیکي معیوبیت له وجې نه ناامیده وي نو غټه خبره او عمده مسله چې کومه ده هغه د بیا رغونې مسله ده د بیمار دوباره قدرت ورکول دي بیمار څنګه له دې ناامیدۍ نه وستل دي دا د کورنۍ اساسي دنده د دې لپاره همیشه باید د ډاکټر سره په مشوره وي د تداوی لپاره چې کومه دوا ته استعمالیږي یو بله مهمه خبر دا ده چې د دوباره حملې نه باید په دې مریضانو کې مخنیوی وشي
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي دې ته ضرورت لري چې ژر تر ژره ډاکټر ته ورسول شي خو له بعده مرغه ځینې کسان هغه تعویز ګرو ته ورولي په دې هکله د څو تنو خبرې اورو
هلته مریضان یې که نه مګر اړو چې یا پالج ویلې یا بل څه تکلیف لري ملا هلته ساختونه ورته کوي تعویزونه ورته کوي څوک غږ مږ نه پې کوي او بس ځان ته پروت دي کوترې غوښه یا د چرګ غوښه یا بل څه شی بس ما هغه شی ورته ورکوم
خبر نه سکول او خبرې مرته کې خبرې څوک نه پیږي بل دا لاسونه رپیږي پښې رپیږي نو موږ هلته یو زیارت په نام د عثمان خیل زیارت یادیږي هر پل شی چې ورته ورسي هلته یو پریز لري او ورځې پریز کوي بل منګې ډوډۍ خوري عثمان خیل زیارت په نام باندې مشهور ده عمر زیات کړي نو انشاءالله خدای پاکي جوړوي او که داسې چې برو بخیر یې الله جل جلاله روح عقل یې ملکیږي
مشکل سړی ته پیدا شي مغز کار کوي نو کله چې کوم خواته مراجعه وکم اره خواته لاس ورغورځوي چې کوم د دوه طرف نه موته سہولت پیدا شي یا دوه خونه پیدا شي دوه خونه پیدا شي هغه د سخند شي پاینه ولا چې زه کوم ځای ته مراجعه وکم کوم ځای ته لاړ شم
ډاکټر بارکزی وایي چې د مغزي سکتې ناروغ ته لومړني ساعتونه تلې ساعتونه دي
ډیر زیات واقع شوی دی. کله چې نهایی مرحلې ته رسیدلې دی نو هیڅ برگشت نه و. بیا ملا ورته ویلې دی چې اوس نو یوسه ډاکټر ته تر اوسه لا هم متاسفانه چې تر اوسه لا هم دا رواج شته چې کله مریض یو خوا یې بی حسه سي یا بې حرکته سي یا کرخت سي مریض اول ملا ته وړي. که چیرې هغه رګ تنګ سوی هم وي او حتی بند هم نه وي څلرویشت ساعته بعد هغه نور بندیږي. یعنی که په دغه اول څلرویشت ساعته کې مریض ډاکټر ته راسي ډاکټر راحت هغه تشخیص کول سي او د بندېدلو څخه جلوګیري کوي. ادویه اخي اغه رګ برته ځان خلاصي او مریض یعنی په سرعت باندې برته جوړیږي. خو کله چې یو پلا رګ بند سو بیانو او ها خواته وینه ونه رسیدله خصوصا د مخ چې څلور ثانی د کم خونی په مقابل کې مقاومت نه لري پس له څلور ثانی او څو دقیقو نور د مخ ته وینه اکسیجن ونه رسید نور هغه افات غیر قابل برگشت چې متاسفانه تر اوسه پورې هم په نام د دې چې د اوږې باندې پیری ناس دی او یا په دې معنی چې دا بیرېدل دی ساتل کیږي او زندول کیږي او د دې خلکو لپاره څلورش ساعت اول یا حتی اول ساعتونه ډیر حیاتی او مهم دي. په سرعت ډاکټر ته مراجعه وکړئ په سرعت ځکه چې دوی تر ساعتونو نور هاخواته وخت نه لري او کله چې رګ بند سو بیا نو هغه آفت غیر قابل برگشت دی.
هغه کسان چې مغزي سکتی کوي ډیر آرام چاپیریال ته ضرورت لري. ډاکټر برګزی وایي چې ځینې کسان هغوی دومره غږوي چې روغ انسان هم حوصله نه لري.
موږ کوشش کوو چې د مریض مصرف د دماغ کم کړو. کله چې د مریض د دماغ مصرف پورته سي هلته کې اکسیجن ته ضرورت پیدا کیږي. اکسیجن ته ضرورت کې مجبور ته چې وینه ورسي او کله چې وینه دماغ ته ورسي د مغز فشار پورته ځي او آی سی پی یا پورته تلل د فشار د مغز خطرناک ترین واقع او اختلال د مریض ده. خصوصا هغه حمله چې په کې رګ چاودلې او یا مقدار وینه هم په دماغ کې ستر مخکې دماغ کې او خپل پرسوب هم کړي او دماغ د پرسوب د پرځای نه لري ځکه چې هغه خپل اډوکه په محافظه کې ده او لږ پرسوب کولای شي چې مریض د مینځ یو سه بعد اختلاط ورکړي. نو ځکه موږ د مریضانو دلته په دواو باندې غرق یعنی کوما ته وړو یعنی دومره ویده کوو چې د دوی مغز هیڅ کار ونه کړي یعنی چې کمترین مصرف د انرژي په کار سی واغت. موږ تاسو خپل لیدل دي مریض سخته کړي ده او په نوبت خلک ورته ولاړ دي یو راځي ستړي مسی کې هبي چرهار یو تکلیني ولاړ دي په کافي اندازه در اکسرسایز ولاړ دل کښېنستل فکر کول هاته د ټول کول سي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کی او سبب د پورته تلو د فشار سي او باعث هرنیشن یا فتق یعنی تفتق د مغز پیدا کی او د مریض حیات خراب کی.
د کابل اوسنکی امان الله دغه ناروغ کیسه کوي چې مغزي سکته کړی و خو د کورنۍ او خپل جدي پاملرنې نه وروسته اوس روغ شوی دی.
دا روی تشوشات درلود بیا دا مریض شو هغه ته ویل پاکستان ته بیا پاکستان هم تداوینه شو بیرته راول کابل ته.
سکته چې وکړه وضعیت څه رقم و؟
ډیر خراب و بیخي په حالت کوما و په همدغه کور شفاخانه کې پراته و هلته بستري و بیا اوس شکر ښه دی دواګانې تاثیر لږ ذره وکړله او روی حالت یې په خپله فامیل تاثیر روکل خوش بیرته خشو.
دلته تداوی نه کېدلا؟
دلته هم تداوی خو خنه شو په انډیا شفاخانه کې اپولو شفاخانه کې هلته بیا دواګانې ماسر تمام شو اوس هم هغه ته دواګانې استعمالوي. پرابلم تشویش روحي ده هغه تشویش روحي اوس نه کوي اوس ښه دی.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
در مناوریتونکو سلام. تړونونه سرچپه شول په خو به چې حکومت له کوم هیواد سره تړون امضا کړ نو ټول خلک به خوشاله وو خو اوس چې پټم له چا سره امضا کړي نو ټول خلک غالمغال کوي او خفه وي لکه چې د دې هیواد په تقدیر کې همدغه بې اتفاقي او چلبازي لیکل شوې ده. د خبرونې په پیل کې مو د قیمتي ډبرو او قانونو له مسؤل سره مرکه درته کړې ده چې خبر شئ د قانونو څه حال دی. صاحب کداره ته وایي چې تر اوسه مو څومره قانونه رایستلې دي؟
تر اوسه مو لا قانونه پیدا کړي نه دي نو رایستلې به مو څنګه وي؟
نو په دغه څو کالونو کې مو څه کول؟
ښه پوښتنه دې وکړه. په دغه څو کالونو کې مو ایله د قانون رایستلو قانون ورته جوړ کړ چې قانون موجود نه وي هیڅ کار نشي ترسره کېدی.
نو قانون ته څه حاجت وو؟
څنګه نه وو چې قانون نه وي نو څه معلومه ده چې کله کان پیدا شي نو څوک به راباسي څوک به پلوري او چې خرج شول پیسې به څوک اخلي.
نو اوس مو چې قانون ورته جوړ کړ څه وخت به کار پیلوئ؟
موږ کار نه پیلوو، بلکې خصوصي سکتور به کار پیل کړي.
خصوصي سکتور؟
هو، ځکه چې موږ نه وسایل لرو، نه پیسې او نه هم لازم پرسونل.
نو دغه ستاسو د وزارت په زرګونو مامورین، انجینران او کارپوهان څه کار کوي؟
هغوی خو لاسترزنې نه دي ورته ناست، ټول شپه ورځ کار کوي، خپل مازغه خوري.
مثلا څه کار کوي؟
ډېر کارونه کوي، زه به یې کوم یو درته وښیم.
نو کله چې قانونه خصوصي سکتور پیدا او راوباسي، نو بیا خو د تاسو انجینران او مامورین ته څه کار نه پاتې کیږي؟
دا څه وایې؟ لکه چې په جیالوجي کې هېڅ معلومات نه لري.
صاحب مه په غوسه کیږه، تر اوسه هم خصوصي سکتور لګیا دی، قانونه راباسي او پلوري یې.
هو ښه یې پلوري، ټولې پیسې په خپلو جیبونو کې اچوي او موږ همداسې خالي جیبونه ورته ګرځو.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟
داسې به کیږي چې موږ به هر یو کان په داوطلبۍ کې اچوو، یو څه پیسې خو له دې لارې لاسته راځي، او چې کله کان راوویستل شو نو بیا به یوه برخه رایستونکي، یوه برخه دولت، او بله به د موږ جیبونو ته راشي.
نو له دې سره به ستاسو د مامورینو تنخواګانې هم لوړې شي؟
نه، ولې به لوړېږي؟ که هغوی کار کولی نو لوړې شوې به وي. نو دا چې کار خصوصي سکتور کوي، نو مامورین به همغه پخواني خلک وي چې وه.
نو صاحب، د تاسو کار به څه وي؟
زموږ کار به دا وي چې خصوصي سکتور وهڅوو چې قانون لومړی پیدا او بیا راوباسي او د موږ برخه پکې راکړي.
نو هېواد ته به یې ګټه څه وي؟
ګټه به یې دا وي چې کاني مواد به ډېر شي، د څو کسانو به پکې جیبونه ډک شي، او څو کسانو ته به کار پکې پیدا شي.
او حکومت ته به یې ګټه څه وي؟
نوم خو به یې ټول د حکومت وي، ټوله دنیا به وایي چې د موږ حکومت څومره ډېر قانونه راوایستل. دغه ډول به د حکومت ډېرو چارواکو ته په یوه نه یو ډول خپله برخه ورسېږي. که نور څه نه وي، نو د قیمتي ډبرو سوغاتونه خو به ورکړو.
اوس هم پام وکئ یوه ورزشی خبر ته. د سګ جنگۍ د تیرې ورځې په لوبو کې چې د ګڼو شوقیانو په ګډون ترسره شوې، د بدخور صاحب سپی یو په مقابل د صفر کې د خطرناک صاحب په سپی بریالی شو. خو د خطرناک صاحب کسانو د لوب پایله غیر منصفانه وبلله او د بدخور صاحب په کسانو یې حمله وکړه. په داسې حال کې چې سپیانو حیران حیران قتل، د بدخور صاحب او خطرناک صاحب له ډلو څخه شپږ او اووه تنه ټپیان شول. خو په لوبه کې شریکو بې طرفه کسانو لوبه د بدخور صاحب په ګټه اعلان کړه او وی ویل چې په رښتیا هم د بدخور صاحب سپی له دنه هم بدخور دی. لوبه هر جمعه د سګ جنگۍ په مختلفو میدانونو کې جریان لري او مینوال کولی شي پرته له ټکټه ګډون پکې وکړي. پاتې دې نه وي چې د ټپي کېدو خطر شته پکې، او که څوک د سپیانو له جنګه وروسته او یا هم د جنگ په وخت د سپیانو د خاوندانو په جنگ کې ژوبل او ټپي شو، نو مسؤلیت یې په خپله غاړه دی، د شکایت حق نه لري. خبر خلاص شو.
اوس مو د ساختماني چارو یوه شرکت ته بیایو چې پوه شئ په شرکت کې کارونه څه ډول ویشل کیږي.
معلم صاحب اول خانه، ته به څه کار وکړې؟
زه به د سروې او ډیزاین کارونه وکم. که څنګه؟
یعنې ته به سر انجینیر یې؟
هو نو.
اول خانه، کوم وخت دې دغه د انجینری کارونه کړي دي؟ وکنه
ولې مې نه دي کړي؟ هغه زموږ د کور ترخوا دکان چې دی، ما سروې او ډیزاین کړی.
رښتیا وایې؟
هو، ټول کلیوال شاهدان دي.
دکان خو نور ښه سم دی، خو یو کونج ډېر وړاندې وتلی.
هغه هم د یو حساب له مخې وړاندې وتلی.
پوه نه شوم.
هغه خو مو ځکه وړاندې وویست چې ما ویل که به هندواني او خټکي پکې واچوو.
څومره عالي فکر!
مهرباني مو ده صاحب.
مامور صاحب علم الدین خانه، ته به څه وکړې؟
زه به انجینر شم، که څنګه؟
یعنې ته هم د انجینرۍ کوم کار کړی دی؟
ولې مې نه دی کړی. هغه د موږ د باغ دیوال خو به دې لیدلی وي.
هو لیدلی مې دی.
هغه یو ځای چې لیدلی و بیا بیرته چې په لوټو ور جوړ کړی و.
او هماغه درته ښیم، هماغه لویدلی ځای ما په داسې تخنیک ور جوړ کړی چې دا یو کال بلام نه دی وهلی.
ځه نو کولی سي. توتکۍ ته به څه کوې؟
زه به سکرتر سم.
په شرکت کې به سکرتری ته ضرورت نه وي.
ولې نشته؟ مونږ کولی سو ټولې پروژې د خپل سکرتری په واسطه ترلاسه کړو.
رښتیا وایي، خو د توتکۍ به دومره سواد نه وي.
سواد ته څه ضرورت دی؟ سکرتر خو ټول کارونه په شفاهي ډول ترسره کوي.
ښه نو داسې به وکړو چې رئیس به زه شم او په اداري چارو کې معاون به مې اول خان سي، د خریداري په چارو کې معاون به مې علم الدین تشه. صحیح ده؟
سمه ده.
او که کوم بل کار پیدا سو نو په هغه برخه کې معاون به مې توتکۍ وي، که څنګه؟
سمه ده. خو د شرکت نوم به څه کېدو؟
که د ما معنې نو نوم به یې انټرنیشنل انجینیرینګ ساختماني شرکت کېدو.
په معنا خو یې زه پوه نه سوم.
په معنا پسې مه ګرځه، خپل ریاست دې کوه.
ښه ځه، سمه ده. نو دعا پرې وکړئ
که مو څوک د تحصیلي سند او تجربې پوښتنه وکړي.
نه کوي چې داسې پوښتنې وای اوس به دې یو شرکت هم نه ولیدلی.
سیالی هر څوک کوي او که څوک له چا سره مثبت سیالی وکړي نو بیا خو ډیره ښه خبره ده، خو موږ مو د سیالۍ له بد ډول نه خبرو. رئیس صاحب، که دغه مکتوب مې راته امضا کړي.
غوټۍ، ته وګوره چې د څه شي مکتوب دی.
ښه صاحب. صاحب، د تبدیلۍ مکتوب دی.
ورته ووایه چې بله اونۍ راسي.
ښه صاحب. خورې، ته بله اونۍ راشه، اوس رئیس صاحب نور کارونه لري.
صاحب، دغه یو لاسلیک دی، دومره وخت مو نه نیسي.
وایم له مخه مې چپېږه. زه درته وایم بله اونۍ راسه او ته وایه چې یو لاسلیک دی. په خبره نه پوهېږه؟
دغه یو لاسلیک دی، چېرته به هره ورځ ځم راځم.
نوره مه درېږه، شله کېږم. ځه بله اونۍ راسه، درته لاسلیک به یې کړي.
ته ګوره چې د یو لاسلیک لپاره مې په یو او بله اونۍ تېر باسي. خدای دې له دې قدرت را وغورځوه.
صاحب، یو لاسلیک و ورته کړی به دې و.
ته ګوره، یو عجي ماموره او کټ مټې ویښتان لکه زما غوندې جوړ کړي وه.
رښتیا وایې صاحب، لاپسیرین هم کټ مټ د تا په رنګ وهلي و.
سلام علیکم صاحب، اجازه ده؟
وعلیکم، راځه. څه دې ویل؟
صاحب، دغه مکتوب مې راوړی چې رئیس صاحب یې راته لاسلیک کړي.
غوټۍ، څه وایې؟
صاحب دام غواړي چې مکتوب یې ورته لاسلیک کړي.
کله بیا کاره یم، ورته وایه چې بله اونۍ راسي.
صاحب، دغه یو لاسلیک دی، دومره وخت مو نه نیسي.
او دا ستا ورېښتان نه دي چې کټ مټې لکه رئیسان غوندې جوړ کړي دي.
خورې ځه، چې رئیس صاحب په غوسه ده، بیا بل وخت راسه.
ولې په غوسه ده؟
نو ګورې چې ویښتان دې د هغې غوندې جوړ کړي دي.
نو ولې؟
څوک چې د هغې غوندې آرایش وکړي او یا د هغې غوندې جامې واغوندې بدې ته راځي.
نو څه وکړم؟
ځه لاړه شه او نورې مخلې جامې واغونده او ویښتان دې بل ډول جوړ کړه. ګوره چې د دې غوندې آرایش ونه کړي.
غوټۍ، ته ګوره، د دوو پیسو ښځې او له ځانو نه یې سمې رئیسانې جوړې کړې دي. دا زما ستوري به پرې وشمېرم.
ورئیسې صاحب، ټولې تا غوندې فیشن کړی و.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
غر غرو د شور نه دی خبر،
سرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر دا سوک چی جنگ غوڑی دا جنگل زور نا دی خبر سرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر سما بچی لاد گدر رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی گدر لگے دلی اور دی خبر دا سوچ جنگ واڑی د جنگل سورن